دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 19 نیټه ده. په پښتونخوا کې د غرمې 2 بجې شوې دي. شاین بونیریم او د مشال ریډیو په دغه یو ساعته خبري خپرونه کې تاسو هرکلی کوم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونه او تفسیرې لرو. خو لومړی د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
لومبے مشال خبر نو سر ٹکی پاکستان وائی نواز شریف امریکہ تا دا ایٹمی وسلو پر لڑکی دا قومی معاملے لپاره نه بلکې د تعلقاتو پراخول په مخزی د پیښور ضلع انتظامیه د اشوري د جلوسونو سیمو ته د افغان او قبایلي کډوالو په ورتک پابندي لګولې ده. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباری کې د القاعده وسلوالې ډلې یو مهم قماندان وژل شوی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو خبر پانه کې هغه راپورونه ناسم بللي چې پکې ویل شوی چې دغه هیواد ودری ادم نواز شریف امریکا ته د ایټمی وسلو په لړ کې د یوې معاهدې لپاره روان دی. خبر پانه دی ته وی چې ودری ادم نواز شریف د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په بلنه سبا له واشنگټن ته رسی. تیر ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې د خارجه چارو وزارت ویاند وویل چې نو خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ایټمی وسلو په لړ کې د کومې معاملې خبرې شوې دي او نه امریکا څه ډول غوښتنه کړې ده. ویاند وویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ورکول دي. د پیښور ښار ډی سی او د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو د قبیلي سیمو نه د بېکوره شوو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. د پیښور پولیسو ډی ایس پی سجاد خان تېر ورځ مشال ریډیو ته د دې پابندۍ په اړه وویل
هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو. خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي نو دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
د محرم د میاشتې شروع کېدو سره په پیښور ښار کې دفعه 1340 نافذ شوې ده چې له مخې د دوو کسانو نه زیات کسان په یو ځای کې نشي راغونډی دی. بیگا ماخام د حجی لونګ باجوړ جنسی په سیمه کې د صحت د محکمې یو چارواکي چې د پولیو د مهم د سپروایزر دنده یې هم ترسره کوله میر ولی خان نومېدو نامعلوم وسلوالو لخوا وژل شوی دی. د سرکاري انتظامیې په وینا چې د صحت د محکمې ریسپنسر میر ولی خان چې په حجی لونګ کې خپل د دویانو خرڅولو په دوکان کې ناست و نامعلوم وسلوالو پرې ډزې وکړې. د میر ولی خان د وژنې ذمواري چالانه ده منلې. د افغانستان د غور ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وسلوالو طالبانو پر دولینه ولسوالۍ له پرله پسې حملو وروسته تیر ماښام په شاتک ته اړ وتل. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار د دې خبر د تایید تر څنګ وویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د دوه ورځو سختو نښتو په ترڅ کې 8 وسلوال طالبان مړه او ټپیان شول. دانشیار زیاته کړه چې په دې نښتو کې د سیمې یو ملکي اوسیدونکی ټپي شو او عامو خلکو ته مالي زیانونه هم واوړېدل. ویل کېږي چې د دې عملیاتو مشري پخواني جهادي قمندان او پولیسي جرګه کې د غور د خلکو استازي محمد ابراهیم ملک زاده کوله. د هرات ولایت امنیتی چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړي خو ګډو امنیتي ځواکونو یې حمله شنډه کړه. د هرات امنیه قمندان جنرال عبدالمجید روزي د مشال ریډیو افغان څانګې سره په خبرو کې وویل چې د دې حملو په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ته سخت زیانونه اوریدلي دي. وسلوالو تر دې دمه څه نه دي ویلي. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزي برخه کې د موټرو د ټکر پیښه کې 40 غیر قانوني افغان کډوال وژل شوي دي. په پیښه کې 10 نور کسان جوړل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې پیښه تیر ماښام د تهران او قم ترمنځ پر غځېدلې لار د یو مینی بس او یو بار وړونکي موټر د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د ایران د لویو لارو د پولیسو مشر محمد حسین حمیدی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل په پیښه کې وژل شوي 40 کسان غیر قانوني افغان کډوال وو. د پاک افغان پولیسو سره نږدې د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداري ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره د تیاری ونیسي. ایراني خبری اجانسونه د علي اوسط هاشمي په حواله وایي چې له بده مرغه د افغانستان په یو شمیر برخو کې د ناقراری او نامنې له امله موږ د افغان مهاجرینو مخ په زیاتېدونکي شمیرې وینو او زیاتوي چې د ایران ټولې صوبې دي د افغان کډوالو راتګ لپاره تیاری ووسي. هاشمي وویل چې که څه هم ایران دا مهال د 2 میلیونو قانوني او غیر قانوني افغان کډوالو بده خو موږ له پکار دي چې د دې نوې بهیر لپاره تیار ووسو. د راپورونو له مخې غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته بیرته هم لیږل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا پوز وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسوالي ډلې یو مهم قماندان وجل شوی. پنټاګون پرون په یو بیان کې وویل سعودي عرب سره تعلق لرونکي سنافی النصر چې یو پخوانی ترهګر و او د القاعده شبکې په مالي چارو کې پراخه تجربه درلوده د تیر زیارت په ورځ ووجل شو. امریکایي چارواکي وایي چې النصر د القاعده شبکې د خراسان ډلې له مشرانو څخه و چې پر لویدیځو اهدافو د حملو د پلانونو جوړولو لپاره له پاکستان څخه شام ته استول شوی و. د پنټاګون په بیان کې د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر له قوله ویل شوی دی چې دا عملیات د القاعده شبکې پلانونو شنډولو لپاره لوی ګوزار و. د النصر نوم په هغه فهرست کې شامل و چې تیر کال د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د امریکا د خزانې وزارت اعلان کړ. النصر سعودي عرب ته هم مطلوب و. او وروستی خبر دا چې جرمني چانسلر انجلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکی یورپ ته بغیر قانوني توګه د تلونکو کډوالو مخه ونیسي برلن به په اروپایي ټولنه کې د ترکی د زر شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي. میرمن مرکل په استنبول کې له خپل ترک سیال احمد داود اوغلو سره په ګډه خبري غونډه کې د ویزې او اسانتیاو مالي امتیازاتو وړاندیز هم وکړو. دا وایي جرمني چمتو ده چې ترکانو ته د اروپایي ټولنې د ویزې په اسانه کولو کې مرسته وکړي. د جرمني او ترکی ګډې ډلې په دې اړه لومړنۍ خبرې کړي او په راتلونکو څو ورځو کې به بیا غونډه سره وکړي. میرمن مرکل وویل جرمني له انکارۍ څخه غواړي د هغو کډوالو د بیرته منلو په برخه کې سمدستي اقدامات وکړي چې جرمني یې له خپلې خاورې وباسي. د مشال د خبرونو پای اوس به تاسو د کرنسو بیې او د موسم حال زموږ د همکار ریاض مساخیل نه اوري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه په دې ډول دي: یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپې پنځه سلویښت پیسې اغستی کیږي او په یو سل سلو روپې اویا پیسې خرڅېږي، یو پونډ په یو سل شپېته روپې پنځه پیسې او یو سل شپېته روپې پنځه نوي پیسې، یو یورو په یو سل اوولس روپې پنځه اویا پیسې او یو سل اتلس روپې پنځه پیسې، د سعودي عرب ریال په اویش روپې پنځوس پیسې او په اویش روپې اویا پیسې، د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپې دیر پیسې او پاتیش روپې پنځه سلویښت پیسې، یو افغانۍ په یو روپې یو شپېته پیسې او یو روپې درې شپېته پیسې او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه اووه اتیا اغستی کیږي او دوه سوه پنځه اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال: د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه شل او کمه دوه درجې، پېښور او بنو کې ویش او پنځلس درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورېده. زموږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اورېدئ. وزیر اعظم نواز شریف نن د ولسمشر اوباما سره د لیدلو لپاره واشنگټن ته روان شوی دی.
کوم مسائل چې دي د پاکستان او د امریکا مینځ کې هغه ډېر ژور دي او هغې باندې تر اوسه پورې ماته نه ښکاري چې د دواړو فریقینو څه تفاهم پیدا شوی.
د پېښور انتظامی د محرم په ورځو کې ښار ته د کډوالو په ورننوتو بندیز لګولی دی.
هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای په کې پرټیکولرلي چې کوم دادی یا آی ډی پیز راځي په دغې باندې پابندي لګېدلې ده.
او د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن د پښتونخوا د پخوانی وزیر ستاره ایاز د نیولو حکم جاري کړی دی. په دغه اړه د عوامي نشتل ګوند صوبایي مشر حیدر هوتی وایي
پاکستان کې مخکیم د دین اکثر بدقسمت یې موږ دا پتري دي چې د احتساب ادارې د دې لپاره استعمال شوي دي چې سیاسي پاټې په ماتې کړي شي او سیاسي پاټې په نوې جوړې کړي شي.
د سیمه آنلاین هم یو شمېر راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځو موضوع ته. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ولسمشر اوباما په بلنه د هغه نور یو شمیر لوړپوړو امریکایي چارواکو سره د لیدلو لپاره نن واشنگټن ته روان شوی دی. د روانېدو نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلي دي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ اړیکې ښه لور ته روانې دي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ به په اټمی چارو باندې څه قسم خبرې نه کیږي. په دغه اړه باندې نور تفصیل اسلام آباد د احمد الله پراپور کې.
امریکا تتلو نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان یو ذمہ دار جوهري ملک دی او ایټمی اساسې په محفوظو لاسونو کې دي. د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د منطقې د ټولو ملکونو د خود مختاری احترام کوي او د سیمې د ټولو ملکونو سره د برابرۍ په کچ خپل تعلقات غواړي. بلخوا د پاکستان خارجه دفتر وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ به په هیڅ قسمه ډیل خبرې نه کیږي او نه امریکا د پاکستان نه څه غوښتنه کړې ده. د خارجه دفتر ترجمان وینا وه چې د امریکا د صدر په بلنه وزیر اعظم نواز شریف با سبا د نهې په ورځ واشنگټن ته رسی او د وزیر اعظم د امریکا دورې مقصد دواړخیزه تعلقات نور مضبوطول دي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې وزیر اعظم نواز شریف با د راروان زیارت په ورځ د امریکا صدر باراک اوباما سره ملاقات کوي. دې تر څنګه وزیر اعظم با د خپل دورې پر مهال د کانګرس او د سینټ د خارجه تعلقاتو د کمیټو غړو سره هم ملاقاتونه کوي. په پاکستان کې کارپوهان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا دورې په حقله څه نظر لري؟ پخوانی سفیر او د بارانو چارو کارپو عامر عثمان وایي
دغه نیوز ډیر معامله چې کومه ده په دې باندې هم خبرې ورې بکېږي، لیکن اکثره ځای چې د تلو نه مخکې دواړو حکومتونو په دې باندې مخکې نه خبرې کړې چېره دا خبرې چې کوم دی په دې معاملو باندې بکېږي او په دې باندې که اتفاق نه راځي نو هغه خبره هغوی بیا رسته کېږي او که اتفاق کېږي نو هغه وخت کې صرف یي ووایي چېره دا خبرې مونږ وکړې دا کامیابي وشوې.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې دواړه ملکونه په یو شمېر معاملاتو اختلاف لري، نو د دې دورې د کامیابی را ته ډیر زیات امکانات نخکاری.
کوم مسائل چې دی د پاکستان او د امریکا مېز کې هغه ډیر ضرور دي او هغه باندې تر اوسه پورې ماته نخکاری چې دواړو فریقینو سره تفاهم پیدا شوی. ټولو کې لویه مسله د هند د امریکا او د هند سیویلین نیوکلیر کوم معاهده چې شوی ده. پاکستان هم غواړي چې امریکا د پاکستان سره هغه قسم معاهده وکړي، ولې امریکا دې ته نه ده تیار. دویمه خبره د افغانستان مسله ده. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې خپل اثر رسوخ استعمال کړي او طالبان دې ته تیار کړي چې هغه د افغان حکومت سره خبرو اترو
تکینی. د یادونې ده چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې یو قرارداد هم پیش کړی شوی دی چې پکې اوباما حکومت ته ویلې شوی دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د پاکستان حکومت سره مرستې جاری وساتلې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پیښور پولیسو د محرم پوړنبو لس ورځو کې د ښار ته د افغان کډوالو همدارس د قبایلي سیمو د بې کوره شوو خلکو په تګ را تګ بندیز لګولی دی. د قبایلي سیمو ځینو مشرانو بیا په دې اړه ویلي دي چې د قبایلي ولس سره امتیازي سلوک دی. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پیښور پولیسو د دې ښار په بېلابېل سیمو کې د بینرونو په ځړولو پر نورو احتیاطي تدابیرو سربیره پر افغان کډوالو او پر بېځایه شوو قبایلو غږ کړی چې د محرم په لومړیو لسو ورځو کې د پیښور ښار ته له راتلو ډډه وکړي. په عین حال کې په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي چې دوی د محرم په ورځو کې د پولیسو لخوا د ورکړل شوي خبرداري او قانون ته د درناوي په هدف ښار او هغه سیمو ته نه ورځي چې امنیتي اقدامات پکې سخت شوي وي، خو د دې تر څنګ دا شکایت هم کوي چې پولیس له ښار نه بهر اند خپلو کورونو مخې ته نیسي، د قانوني اسنادو پر لرلو سربېره تڼې ته بوزي او روپۍ ترې اخلي. د پیښور له ښار لرې په بورډ بازار کې د افغان سوداګرو د مارکیټ جنرال سکرتر شاکر سباون په دې اړه وایي
کله چې اول د محرم شروع کیږي نو افغانانو تنو باندې ټولو باندې سختی لکه راځي، داسې وي چې هغوی ته اجازه نه وي چې صدر ته لاړ شي بل نورو ځایو ته لاړ شي، خو نه یوازې دا چې هغوی په کینګ باندې بندي بلکې دلته هم نیول کیږي. څو ورځې وړاندې کسان نیول شوي وو.
که څه هم د خیبر پختونخوا امنیتي مقامات هر کال د محرم په ورځو کې پیښور ښار کې د افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګوي، خو دا لومړی ځل دی چې دوی ښار ته د بې ځایه شوو قبایلو پر داخلېدو هم بندیز لګولی دی. د خیبر پختونخوا د بیلابیلو مدني ټولنو غړو په دې حالت کې میشتو ځینو قبایلي خبریالانو د پیښور د پولیسو پر دې ګام نیوکې کړي او وایي چې قبایلي ولس به په دې چلند د احساس محرومۍ ښکار شي. یو پیښور میشت قبایلي خبریال صفدر داوړ په دې اړه وایي
اپریشن چې شروع شو نو اول ځل د قبایلي خلکو خپل کورونا پرېښي دي، یو خو هلته دوی تباه شول او یوه ورځ دوه کې راووتل، خو باندې راغلل ډېر تکلیفونه، کورونه وران دي، بازارونه وران دي. نو دا شانته دلته د صوبایي حکومت یا پنجاب کې آتن کې باقاعده ویلي وو چې دوی انټری بانه کېږي سیند کې، نو همدا پوزیشن. نو دا ډېره زیاته بده خبره ده. دا باندې ډېر زیات د احساس محرومۍ شکار کېږي. دا ټول قبایل د خلکو حکومت دپاره ده یا د امن دپاره خپل کورونه پرېښي دي.
له بلې خوا باید خیبر پختونخوا د پولیسو چارواکي پیښور ته د افغان کډوالو او بې ځایه شوو قبایلو پر ورتګ د بندیز لګولو دفاع کوي او وایي چې دا ګام یې د محرم په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په هدف پورته کړی. د پېښور د پولیسو یو جګپوړي چارواکي سجاد خان په دې اړه ویلي،
پېښور چې دی دا د درېو واړو اطرافو نه چې کوم دی دا بالکل الله تغیر سره او دې سره بالکل تړلی دی. دا د ډسټرکټ ډپټي کمشنر پېښور چې دی نو هغه دې کې 144 لګولې. په دې کې که تاسو ګورئ نو عام خلک چې کوم دي نو هغه چې کوم د هغه ځای سره د چا کار نه شونګې ټول هغه ایریا چې کوم ځایونو کې جلوسونه دي نو هغه ځایونه ایریا ټول مکمل سیلي. نو هلته مونږ چې کوم داسې غیر ضروري خلک دام نه پرېږدو، خدای پکې پرټیکولرلی چې کوم دادی یا آی ڈی پیز راځي په دغه باندې پابندي لګېدلې ده.
د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې هر کال عاشورا مراسم له یو لړ ستونزو سره مل وي او کله ناکله پکې پر شیعهګانو بریدونه او چادونه هم کیږي.
په خبر کې د امنیت وزارت راپور مورید او سرزو کوټه دا چرته چې پولیس چارواکي وایي په ښار کې شاوخوا په ټولو امام باړو د پولیسو ملیشي ځواکونو سرتیري ودرولي دي ترڅو د محرم الحرام په شپو ورځو کې د غلطه د نامنې د پیښو مخنیوي وشي. په دغه اړه خدای نور ناصر ته وکړو.
په کوټه کې د دغه ښار د پولیسو ډی آی جی سید امتیاز شاه وایي د محرم الحرام د میاشتې په راتګ کې د دغه ښار شاوخوا ټولې امامباړي پولیسو او ملیشا سرتیرو ته سپارلې تر څو په دې وخت کې د کومې بدې پېښې مخه ونیسي. سید امتیاز شاه له رسنیو سره په خبرو کې وویل د محرم په شپو ورځو کې به د ملیشا ځواکونو له 800 بیا تر 1000 پورې سرتیري د پولیسو له سلګونو سرتیرو سره ګاډه د ښار امنیت څاري چې په ځینو خاصو سیمو کې به د پوځ سرتیري هم موجود وي. په دې امام باړو کې درویشت هغه بیخي حساسه او نه ویشت حساسه ګرځول شوی دی او څلور د ترهګرۍ له کوم خطره لري امام باړي دی. د ښار اکثره امام باړي په علمدار سړک هوازارا ټاون کې دی چې هغه سیمې وار نه مخه له ملي شاد ځواکونو او پولیسو کلابندې کړې دي او محفوظه ګڼل کیږي. د امتیاز شاه په خبره د اووم او لسم د جلوسونو لپاره به د جلوسونو ټولې لارې د عام ولس پر مخ نه یوازې تړل کیږي بلکې په همدې لارو کوڅو کې ټول دوکانونه او کورونه به هم د پولیسو لخوا سیل کړل کیږي. د کوټې ښار د پولیسو ډی آی جی زیاتوي له دې سره سره چې پر مځکه به هر قسم او کلک امنیتي تدابیر نیول کیږي د اووم او لسم محرم د جلوسونو به د هلیکوپټرو له لارې هم ساتنه کیږي. او لسمه ورځې د جلوسونو به بالا له هلیکوپټرو څخه هم څارنه کیږي او د تیرو کلونو غونډې به سش کال هم هلیکوپټرې له موږ سره موجودې وي. سید امتیاز شاه زیاتوي د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت ته یو وړاندیز کړی چې د اووم او لسم محرم الحرام د جلوسونو پر وخت د موبایل سرویس هم د څو ساعتونو لپاره معطل کړي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو وخت په وخت د حکومتي چارواکو لخوا د قبایلي سیمو نه د بیکور شو خلکو د ستونزو هوارولو په حواله باندې بیرابیل دابی مخې ته راځي، خو تر اوسه هم په لکونو قبایلیان د خپلو کورونو کلونه بیکور دي. تر اوسه پورې د دغه بیکور خلکو ستونزو ولې نه دي هوارې شوي په دغه اړه باندې مجید بابر معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د نامنه او د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله دا مهال څه د پاسه 3 میلیونه خلک بېکوره شوي دي. د تیرو شو کلونو راهیسې حکومتي چارواکي وخت په وخت دغو بېکوره شوو خلکو ته خپلو سیمو ته د ستنولو بېلابېلې نېټې ورکوي، خو تر دا مهال دغه حکومتي ژمنې نه دي پوره شوي. دا چې حکومت ولې دغه ژمنې نه پوره کوي او د دغو بېکوره شوو خلکو په ستنولو کې بنیادي خنډان څه دي، د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان نه د خامی سملای غړی محمد نذیر وای
میرزا د گورنر نه ټول سو کسره جرګه دا ډیمانډ کړه او چې پر ډے 5000 بیا چې میرزا د پاک آرمی سره په دې باندې جوشې سره میټینګ وسو. هغه یو کس معذرت وکړه چې مینې صاحب فل حال کې مې چې کې مې علاقه تکیم کسون بیا یې علاقه خو ته خپل پتا څه چې علاقه خو مکمل ډیمیج دوه کمی کړو وړي بجلی نه وی یې بن نه وی او په کور کې یې لیدلې وی نور میش په دې پراسیس باندې راونی څور دي شي تقریبا دا 15 لاس ورځې شي دا د سرخ ته راوسته چې هیڅ کوم پراسیس راوند نه کنه د خپل مطلعینی عوامو مطلعینی خو زه بیا هدا ډیمانډ کوم چې کم بهش 2000 فیملی خدا روز را غاش.
خود جنوبی وزیرستان شرابت خان وایي چې زمونږ هیڅ نه دی په کار، حکومت دې صرف مونږ خپل سیمه تستانه کړی، مونږ به خپل سیمه خپل آبادی کړو.
میرزا نور نه دا ورځ می صاحب سولي مربوط شو میرزا خپل وطن ته واپس کوم چې تشانه دې پاتې خلی او خپل وطن ته ځو.
د قبایلی سیمو نه د بیکور شو خلکو پستنولو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر هم د پاکستاني حکومت سره مرسته کوي. د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان نمو پختل چې حکومت د کډوالو د ستنولو په اړه څه دریځ لري.
رضاکارانه واپسي چې کوم پروګرام ملي هغه شروع شوی او خلک فیز وائز دا واپسی دا لیکن دا واپسی کی دا پورا علاقے دو سے پوری کلیئر سے ہی نہیں سنگا سنگا کلی کلیئر کی بھی حساب بندی خالد جی
دا امنیتی چارو کارپو ایمل خٹک نمو پختل چی دا پاکستان پوز وائی چی گن شمیر سیمی دا وسلوالو نپاکی کری نو بیا ولی دا کڑوال پولیس متا ناشتول کی گی
حکومت دو تے چی تاسو بے تراشی یا تاسو نہ صرف خپل جان تاتی بلکہ دا امنیتی دا واکونو دانے داملو بوم دے مواری آغا مخیار ساتی چی سوک پائی رانے عملی نکی نو خلق بار سمدا خبر کولا چی تاسو را وسائل دی تاسو را رس دی تاسو نشی کنٹر مکمل امن امان نہیں راغلی یو دو خبر دادا چنے بے زایا جنے بے زایا پابندیاں اجازت والے مراشی نو پکا دار چاہیے سرا اندراج کے مل مرا گلے دے خلکو بانے پزور بانے کے دینو
کارپو ایمل خٹک وایي چې په قبایلي سیمو کې امن یوازې د دغو سیمو اولس پر ځای کولای شي او که حکومت غواړي چې یادو سیمو کې رښتینی امن راشي نو زر تر زره دې ټول کډوال خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستانه کړي.
د مجید بابر راپور مورده اوس ورزو بلوچستان ته چرته چې د خاروالو مشران وایي چې صوبایي حکومت ورته مناسب اختیارات او پنګې نه ورکوي نو دوی به په خپلو سیمو کې د پرمختیا کارونه څنګه کوي. په دغه اړه باندې د نیاز موساخیل راپور.
د کوټي ضلع شاروالۍ دوی مصر یا ډپټي میئر محمد یونس بلوس مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی سره د پرمختګ د کارونو لپاره هیڅ واک او اختیار او بودیجې نسته.
داسې دوی دا سیستم به موږ سره کړی چې اول به موږ کونسل سره بجټ به پاسو سکیمونه ورکو د هغه بعد بیا موږ ډیویژن ته استو کمشنر د ایډ دی ڈی سی سی کیږي ڈی سی سی بعد بیا کدا ڈی سی سی کمیٹی مرضی ہو چی آغا سکیمون ون ٹو ون ہو گوری داغا بعد چی دوی اخپل کٹنگ ہو کی بیا دا دوی آستی یلتا سیکٹری لوکل گورنمنٹ تے لوکل گورنمنٹ بیا پی ایل جی بورڈ تا آستی آغا بورڈ سیکٹری جو بیا پا آغا باندھا ویریفکیشن کی معلومات مجھ دا ڈپارٹمنٹ چیف آفسر راغواڑی انجینئر راغواڑی بھائی یہ اسکیم کیوں ڈالا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے.
بلخوا د صوبې د کوټي پشین بارکان په ګډون یو شمیر نورو ضلعو شاروالیو مشرانو په ګډه اعلان کړی دی چې د خپلو اختیاراتو او بودیجو ترلاسه کولو لپاره له هر قسمه قانوني احتجاج کار اخلي. د پشین ضلع شاروال ایسا روشان په دغه اړه وویل
بلجاتي ادارې خدا شو کې د ولس لاندې د شته باندې د شته شته باندې د خلکو مسلې حل کړي نه چې دغه لپاره هم د پای مشکلات شته او موږ وړیا د عین مطابق شکایت رسم ترمیم چې کوم اختیارات لاندې ادارو ته ورکول کیږي موږ هغه اختیارات غواړو کې دې نه
د شاروالیانو د یادو ستونزو او غشتونو په اړه مې د بلوچستان شاروالۍ محکمې صوبایي وزیر مصطفی خان ترین سره تماس ونیولې. نوموړي په اړه وویل
دې وار صوبایي حکومت 15 ارب روپۍ وادې ته پند کښې شوی چې د غونې گنجایش واتی او د هغه بعد دا اختیارات مسله ده. اختیار کې کمیټه جوړه شوې وه په دې کې حکومت سره خبرې شوې دي را باندې اوس کار روان دی.
یاد دوی بلوچستان کې لسو میاشتو وروسته دا دویم ځل دی چې د صوبې شاروالیان په ګډه د خپلو اختیاراتو او بودیجو په حق کې ژغ پورته کوي او د غوښتنو نه منلو په صورت کې عدالت ته د تلو او په آخري پړاو کې د استعفا ورکولو دړکه ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی او خیبر پختونخوا حکومتونه اداوی کوي چې په درغلیو کې د تورونو کسانو خلاف کاروایانې پیل کړي دي. خو بیا د ځینو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د احتساب په نامه د سیاسي ګوندونو کارکوونکي د انتقام ښکار دي. په دغه اړه منور شاه راپور راکوي.
د خیبر پختونخوا احتساب کمیشن د اسلام آباد د پولیسو د مشر نه غوښتنه کړې چې د عوامي نېشنل ګوند د سینیټری ستاره ایاز په نیولو کې د ورسره مرسته وکړي. نوموړی باندې تور لګېدلی چې د یاد ګوند په تیر شوي حکومت کې یې د خیر ښېګڼې د وزیر په حیث د اختیاراتو بې ځایه استعمال او درغلي کړې ده. په دې هکله د قومي اسمبلۍ غړي د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې ګوند به یې دې لړ کې ټولې قانوني لارې استعمالوي. خو ویل چې د احتساب عمل بلا تفریق پکار دی.
کومنګ بعضی ادارې د احتساب د عمل نه بار وساتو او بعضی ادارو احتساب کو او د بازي ادارو احتساب نه کو د بازي افرادو احتساب کو او د بازو افرادو احتساب نه کو مظاهره خبردار چې د اغه احتساب په عمل مانی با ټول عمر سوالو نه پورته کیږي او پاکستان کې مخکیم د دین اکثر بد قسمت یې موږ درته کړی دي چې د احتساب ادارې د دې لپاره استعمال شوې دي چې سیاسي پارټۍ په ماتې کړي شي او سیاسي پارټۍ په نوې جوړې کړي شي نو دا سه احتساب نه چې کوم دې ډډه پکار ده او هغه احتساب پکار ده چې هغه د قانون او د آئین د تقاضو مطابق او هغه د هر چا لپاره یو قانون
نوموړي تور ولګاوه چې تر دې دمه یې د ګوند یو شمېر غړي د سیاسي انتقام ښکار شوې دي خو پوښتنه دا ده چې پاکستان کې درغلي او بډې رشوتونه څوک او څنګه کوي په دې حقلا د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی وای
چې کرپشن درې لارې دي پاکستان کې یو کرپشن کیږي د ډیولپمنټ بجټ کې هغه ډیولپمنټ بجټ کې به نو هغه نن سبا دا ویلې سه تقریبا یو ٹریلین روپے ترسے ویلے دے اتر سو انہ سو بلین روپے ترسے ویلے دے بل کرپشن کی جی ڈیفنس بجٹ کی آگا چی دے نو تقریباً یو نیم ٹریلین روپے دے برین کی کم کرپشن کی جی پاکستان کے نو آگا کی جی پا اسٹیبلشمنٹ بجٹ کے سادری بجٹ دے اسٹیبلشمنٹ بجٹ یعنی خرچی کی کم کی جی حکومت چلو لپارا
ځینې سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د پوځي چارواکو د درغلیو خلاف کاروایی نه کیږي په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ډاکټر حسن عسکری وایي چې پوځ د هغه چارواکو خلاف په خپل کاروایی کوي کوم چې د نوکرۍ پر مهال په درغلیو کې ککړ شي دا راز که ریټایرډ پوځي چارواکي درغلی وکړي نو په کار دي چې غیر پوځي یا سیول ادارې یې پر ضد ګامونه پورته کړي خو عملا داسې نه ښکاري
ایک کیس ابھی فوج نے سیٹل کیا ہے جس میں کچھ سینئر فوجیوں پہ تھا کہ انہوں نے این ایل سی کا پیسہ جو ہے
پوز پدی ورستو کی این ایل سی نومی پوزی ادارہ کی درغلو خلاف یو شمیر پوزی چارواکو خلاف کاروائی اکڑا دار از نور سو مثال نه همشتا خو بیا سیول ادارې چې د واکمن سیاسي ګوندونو د درغلو خلاف د کاروایي کولو نه ډډه کوي نو بیا پوس خو هر وخت په یو نه یو حالت کې واک لري د هغې د چارواکو د درغلو خلاف په څنګه کاروایي وکړي
صوبایي او مرکزی حکومتونه وخت په وخت ادعاوي کوي چې په درغلیو او بډو رشوتونو کې د ککړو خلکو خلاف ګامونه پورته کوي خو د درغلیو د تورونو سره مخ شوي سیاسي ګوندونه بیا وایي چې د دوی د کارکونکو نه سیاسي انتقام اخیستل کیږي
د منور شاه راپور مورده په بحرین کې د مقامی مشرانو جرګه شوې ده چې د حکومت نه په دغه سیمه کې د تعلیمي ادارو غوښتنه کړې ده په دغه اړه نیاز احمد خان نور معلومات
د سوات سیلګریزه سیمه بحرین تحصیل میدان کې د سوات کوهستان قامی جرګې تر سوري لاندې لویه جرګه وشوه چې ورسره مقامی د تعلیم پرمختګ ټولنې آی بی ټی او الف اعلان بستې ترلاسه وي د مقامی ټولنې یو مشر زبیر توروالی په دغه اړه وایي
په ټول علاقه کې صرف یو های سکول دی جنکو د پاره په ټول علاقه کې او هغه هم د بحرین هم لرې لکه ډېر کافي لرې دی او داسې ګورو نو نور مډل اسکولونه هم نشته جنکو د پاره او های سکولونه هم نشته او کمالکانو لپاره چې اسکولونه دي هم یا غیر فعال دي او یا کم دي
د بحرین سیمې څخه تعلق لرونکی تحصیل کونسلر ډاکټر شاه محمد خان وایي چې دې سیمه کې هر کال اویا فیصده ماشومان پنځو میاشتو لپاره د خپلو کوړمو څخه د یخنۍ په موسم کې لاندې سیمو ته ورځي او دغه رنګه نورې تعلیمي ستونزې هم موجود دي
یو کمره دوه کمرې پرایمري سکول او شپږ کلاسه دا ډېره غټه ایشو ده او درېمه چې ده هغه سایډ کې کم اساتیزه چې دي هغه مقامی برتي نه دي بهر نه راځي نو بهر نه چې هغوی را شي یا خو هغه هلته یو ساس ریکمینډمنټ چې ضرور زه تا او درې ورځې زه یا هفته ته او هفته زه نو دې سره هم د ماشومانو هغه سیستم او سکول خرابیږي
د جرګې مقصد په اړه د جرګې مشر عبدالجلیل وویل چې د سوات کوهستان قامی جرګه یو ځانګړې جرګه ده چې پکې په مسلو بحثونه کیږي خو دا جرګه صرف د سیمې د تعلیمي ستونزو په اړه رابللې شوې ده
نن چې کومه جرګه منعقد شوې دا خالص د تعلیمي مسایل باندې مونږ بحث کوو او دغه سي نن چې زمونږ کم کسان راغون شوي دي نو په هغه کې زمونږ تحصیل ناظم ډیسټریک ناظم ایم پی اے ایم این اے او د ایجوکیشن ډېر اوچت وډ راغلي دي
د جرګې غوښتنو په اړه د دغه سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي جعفر شاه جرګې ته خپله وینا کې وویل
مونږ یو سل او سلیر شمپیاګانې په صوبه کې مونږ ته په کال کې یو یو سکول لا او په هغې باندې لویه جګړه پروس کال مې ګبرال ورکړی او څه کال یې ګورئ چې کوم دی ته مې ورکړی دی بشیګرام لرې غالباً های سکول بشیګرام های سکول شینکو هغې جی منظوري شوې ده هغې په بشیګرام باندې به اوس ټنډر وشي او په شینکو کې مډل سکول د جنکو
د باټي بند په مقام باندې هغه منځوري په تیر کال کې شوې ده.
په دغه مقاد جرګې په ګډه د حکومت څخه د قرارداد په شکل کې غوښتنې وکړې چې دا سیمه د تعلیم لپاره خصوصي وګرځولای شي او زر تر زره دې سیمه کې د انجینیرینګ کیمپس په تعلیمي ادارو کې د استادانو کمی او نوې تعلیمي ادارې چې پکې کالجونه شامل دي جوړ کړی شي. یاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اردوونکو درنګ شبیره په پښتونخوا کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي دي. د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې هغه راپورونه ناسم بللی دي چې پکې ویل شوي چې د دغه هیواد وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د ایټمي وسلو په لړ کې د یوې معاهدې لپاره روان دی. ویان وویل چې د دې دورې مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته قوه ورکول دي. د پېښور ښار ډي سي او د اشوري د جلوسونو سیمو ته په افغان کډوالو او د قبایلي سیمو نه د بې پوره شو خلکو په ورتګ پابندي لګولې ده. پیغام خام د حاجی لونګ باجوړ جمسې په سیمه کې د صحت محکمې یو چارواکي چې د پولیو د کمپاین سپروایزر هم وو میرولی خان د نامعلوم وسوالو لخوا وجل شوی. د میرولی خان د وجنې پر لا چانه د منلې. د غور ولایت سیمه ایز چارواکي وایي وسوالو طالبانو پر دولینه ولسوالۍ لپاره پسې حمله رسو تیر ماښام په شاتګ ته اړ وتل. د هرات ولایت امنیتی چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو تیر شپه په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړې خو ګډو امنیتي ځواکونو یې حمله شنډه کړه. د ایران دولتی ټلویزیون وایي د دغه هیواد په مرکزي برخه کې د موټرو د ټکر په حق کې شل غیر قانوني افغان کډوال وجل شوي دي. په پیښه کې لس نور کسان ژوبل شوي هم دي. د پاک افغان پولیسو سره نږدې د ایراني صوبې سیستان او بلوچستان گورنر خپل هیواد ته خبرداري ورکړې ده چې د افغان کډوالو د نوي بهیر د مخنیوي لپاره دي تیاری ونیسي. د امریکا پوځ وایي چې په شام کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بمباره کې د القاعده وسوالې ډلې یو مهم قماندان وجل شوی دی. د جرمنی چانسلر انجلا مرکل پرون ژمنه وکړه چې که ترکی یورپ ته بغیر قانون توګه د تونکو کډوالو مخه ونیسي برلین به په اروپایي ټولنه کې د ترکی د زر شاملېدو د غوښتنې ملاتړ وکړي.
مهم خبرونه مو اوریدو. سردو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان پاکستانی مطبوعات کتلي دي او موږ ته ته مهمه برخه وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي اگر چې پاکستان کې په فرقهیي سپېخو کې لږ کمواله راغلی دی خو اعلی چارواکو له به د ترهګرۍ کاروایانې ودرولو لپاره نور کار کول وي ځکه چې د محرم مهمې ورځې رانیستې شوې دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پېښور پولیسو خودکش چیکټې نیولې دي. دا خودکش چیکټې د محرم جلوسونه هدف کولو لپاره وي. ورځپاڼه لیکي داسې د راولپنډۍ چارواکو په وینا چې دمیال کې ځینې وسله والې وجلې دي چا چې د محرم جلوسونه په نښه کول نو دینه دا ظاهریږي چې ریاست د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په اپریشنونو انصار کوي. ورځپاڼه مخکلي کې دا خطرې کده چې داسې د وسلوالو مخنیوی کیږي او د استخباراتي معلوماتو په بنیاد اپریشنونه ښکاري چې په دې کې خواله راغلي دي. ورځپاڼه په وینا چې استخباراتي معلوماتو په بنیاد کوشونه سیاتول ځکه ضروری ده چې د وسلوالو د حملو خطرات کم کړی شي. ورځپاڼه وایي د محرم جلوسونه او مجلسونه په یو شمېر ځایونو کې سخت کال یو غټ چیلنج دی او دا کال به ځکه هم وي چې اعلی چارواکو انتها پسندي د قومي اکشن پلان تر لاندې د ختمولو لوس کړی دی. وحدت ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامت یو خارجه امور مشیر سردار عزیز ویلی دی چې ټول نړۍ پوهیږي چې پاکستان افغانستان کې سلامتي او امنیت د ټینګښت لپاره مخلص دی. ادارې وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د جوړ جاړې عمل کې د پاکستان اهم کردار دی. پاکستان سخت کار د جولای په میاشت کې مری کې د دواړو خواوو ترمنځ مذاکرات کړي وو خو د طالبانو پخوانی مشر مولا عمر د مړینې د خبر نه پس مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو. ادارې په وینا چې پاکستاني چارواکو په افغان حکومت غږ کړی دی چې هغه واړي نو پاکستان د خبرو اترو عمل بیا شروع کولو کې کردار ادا کولی شي. ادارې مخکلي کې چې د افغانستان د بدامنۍ او ناکرارۍ به دغه سنی خپلې غو په پاکستان کېږي نو ځکه د افغانستان امن د پاکستان په ګټه دی. ادارې اخیره کې لیکي باید چې افغان حکومت مثبت رویه خپل کړي او که افغانستان کې په حقیقي توګه امن راوستو کې پاکستان سره کوم ممکنه مرسته کولی شي نو پکار ده چې د دې ډاډ ګیرنه وکړي او د جګړو د اور څخه افغان ولس محفوظولو لپاره د خبرو اترو له لارې افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سینن په راپور کې لیکلي دي په کابل پوهنتون کې د ښځو د حقوقو د مطالعې یا جنډر سټډیز د پروګرام د پیل سره به په افغان ټولنه کې د ښځو د حقوقو او د جنکو ماشومانو د تعلیم په اړه پوهه زیاته شي. بلخوا پی پی آی خبری ایجنس د امریکا د پرمختیایي ادارې یو ایس ایډ په پاکستان کې د هلو ځلو په اړه باندې یو راپور خپور کړی دی. د د دوړو راپورونو مهم ټکی فرخنده اسد وړاندې.
سی این این په خپل ویب پاڼه لیکلی په کابل پوهنتون کې په لومړي ځل د ښځو د حقونو د مطالعې یا جنډر سټډیز پروګرام پیل شوی. دا بعد دغه هیواد ښځو ته ډیره ګټه ورسوي چې د کلونو کلونو جنګونو یې په ژوند بدې اغیزې کړي او اوس په افغان ټولنه کې خپل ځای جوړوي. د افغانستان په زیاترو برخو کې لا هم ماشومان جنګي سکولونو ته نه ځي. په ډیرو برخو کې د ماشومانو ښوونځي نشته. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو کارکوونکی فاریمه نادری وایي د دغه پروګرام سره به افغان ښځو او نجونو ته د کار کولو موقع په لاس ورشي. په کابل پوهنتون کې د جنډر سټډیز دغه پروګرام دوه کاله دی. په دغه کې 28 زده کوونکو داخله کړي چې په کې 13 جنکۍ او 10 هلکان شامل دي. د دغه پروګرام لاندې به زده کوونکي په افغان ټولنه کې د ښځو په حقونو، پر دوی د تشدد، په افغانستان کې د وروستو پاتې شوو خلکو په ژوند او کار او مسلو څېړنې کوي او د ښځو او سړو په ټولنیزو ذمهوارو به د پوهې پیدا کولو هڅې هم کوي. په افغانستان کې په تیرو کلونو کې بد امنۍ او جنګونو تر ټولو زیاتې ښځې متاثره کړې دي. پر دوی زور زیاته شوی او د بل د خوښۍ لپاره یې خپله خوښه او ژوند قرباني کړی دی. سی این این لیکي له دغه پروګرام سره به په افغان ټولنه کې دا پوهه هم زیاته شي چې څنګه افغانانې ښځې او سړي په ټولنه کې د یو بل مقام ته عزت او احترام ورکړي او د یو بل له مسلو ځان خبر کړي. بلخوا د پاکستان پریس انټرنیشنل یا پی پی آی په خپل یو رپورټ کې لیکلي په پاکستان کې کارکوونکي امریکایي پرمختیايي اداره یو ایس ایډ زیاتره په دغه هیواد کې په تعلیم، د ښځو په روزګار او نورو داسې پروګرامونو پیسې لګوي چې مقصد یې د ښځو ژوند ښه کول دي. په پاکستان کې د یو ایس ایډ مشر جان ګروک وایي یو هیواد تر هغې اقتصادي پرمختګ نشي کولی تر څو چې ښځې په اقتصادي عمل کې نه وي شامل شي. د دې سره سره جان ګروک وایي دوی د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري ته منسوبې مرسته کوي او زیاتوي د دغه منسوبې د لارې به په پاکستان کې د اقتصادي پرمختګ نوې لارې پرانستل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ولسمشر بارک اوباما پرون خپل حکومت ته لارښوونه کړې چې په ایران د لګول شو بندیزونو د لرې کولو په برخه کې اقدامات وکړي. په دغه اړه باندې تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د لویدیځ او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د لاسلیک په نویمه ورځ ولسمشر بارک اوباما حکومت ته امر وکړ چې پر ایران د لګول شویو بندیزونو د فسخه کولو په برخه کې اقدام وکړي. اوباما د بهرنیو چارو، انرژي، سوداګرۍ او خزانه وزارتونو ته په یو مکتوب کې لیکلي: زه تاسو ته لارښوونه کوم چې د بندیزونو په اړه د امریکا د ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. دا اقدامات به هغه وخت په عمل کې پلي شي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا تایید کړي چې تهران د اټومي موافقې په چوکاټ کې د عمل د هر اړخیز ګډ پلان لمخې پر خپلو ژمنو عمل کړي. لبلې خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو بیان کې د اوباما سپارښتنه د دې خبرې د یقیني کولو لپاره مهمه بللې چې د ایران اټومي پروګرام به یوازې سولیز اهداف لري. چارواکو ویلي چې پر ایران د بندیزونو د لرې کولو موافقه به هغه وخت عملی شي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره یا IAEA د ایران لخوا له توافق سره سم د اجراءاتو ډاډ ورکړي او جوته شي چې د خبرو پر مهال پر خپلو کړو ژمنو یې په بشپړ ډول عمل کړي. ایران موافقه کړي چې خپل اټومي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې لویدیځ پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په همدې حال کې اروپایي ټولنې هغه حقوقي موارد خپره کړي چې د ایران له لوري د اټومي موافقې له عملي کېدو وروسته پر دې هیواد د اروپایي ټولنې د بندیزونو لغوه کېدو ته لارا وروي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یو ګډ بیان کې ویلي اروپایي ټولنې د اټومي پروګرام له کبله پر ایران د لګیدلو اقتصادي بندیزونو د لغوه کولو په مقصد د لایحې چوکاټ تصویب کړ. د دې اصولو له مخې چې پرون خپاره شول بندیزونه سمدستي نه لغوه کیږي، خو د هغه بهیر د عملي کېدو ضمانت کوي چې د شپږو لویو قدرتونو او ایران ترمنځ په خبرو کې موافقه پرې شوې وه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر پرون وویل چې د بندیزونو د لرې کولو پریکړه سمدستي نه عملي کیږي. شتاین مایر چې په تهران کې خبرې کولې وویل بندیزونه به لږ تر لږه تر جنوري میاشتې پورې پر ځای پاتې شي څو د نړۍ لوی قدرتونه نو وویني چې آیا تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو په اړه ژمنه عملي کوي کنه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اسوسیټډ پریس خبر ایجنسی په افغانستان کې د موجوده امنیتي ستونزو او په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په پوځ کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او د روزنې او مشورو لپاره ورته د امریکایي مرستو ضرورت دی. په دغه اړه د دې راپور مهم ټکي اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس خبری ایجنس لیکي امریکایي ولسمشر باراک اوباما څو وخت کې د افغانستان د امنیت په اړه ډېر مثبت نظر درلودو او ژمنه یې کړې وه چې د امریکا راتلونکي ولسمشر ته به جنگ نه پرېږدي. خو نوموړي څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې کله هغه په 2018 کال کې د ولسمشرۍ څوکۍ پرېږدي نو په افغانستان کې به امریکایي ځواکونه پاتې کوي. دغه امریکایي ځواکونه به افغان سرتیرو ته روزنه او سلام مشوره ورکوي چې دارنګ د القاعده باقیات له منځه یوسي. په افغانستان کې د امریکا جنگ اوس په 15 کال کې داخليږي خو افغانستان لا هم ډېرې ستونزې لري او معلومه نه ده چې د دې هیواد د پوځ به پر نورو تکیه کله ختم شي. د زیارت په ورځ امریکایي ولسمشر وویل چې په یو شمېر مهمو سیمو کې لا هم امنیت کمزورې دی او په ځینو ځایونو کې د ګډوډۍ خطره ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ ملاتړ کوونکي وایي د افغانستان د خوندي راتلونکي لپاره پکار ده چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي چې دا رنګ د القاعده او نورو سغدریزو مخه ونیسي. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو څو کلونو کې افغان ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او له جنګه نه ویریږي، خو دې باوجود په کې ډېرې نیمګړتیاوې دي. همداراز څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر ویلي وو چې افغان ځواکونه د امریکایي سرتیرو د ملاتړ پرته د جنګ کولو جوګه نه دي. د ده په خبره دوی اوس د افغان هوایي ځواک په جوړولو لاس پورې کړی او دا به ډېر وخت نیسي. خو د ورځپاڼې په خبره معلومه نه ده چې دا به څومره وخت اخلي او څومره خرچه به پرې راځي، ځکه چې له وړاندې امریکې د افغان ځواکونو په روزنې او سامان شاوخوا 15-20 اربع ډالره لګولي دي او دا اندازه لګول ګران دي چې دغې خرچې څه نتیجې ورکړي او که څنګه. د تیرو څو کلونو راهیسې د لوړپوړ امریکایي چارواکو او د دفاع وزارت په رپورټونو کې دا خبرې مخې ته راغلي دي چې د افغانستان په پوځ او پولیس کې ډېره بهتري راغلې. خو د پینډاګان د 2015 کال د جون د رپورټ له مخې د افغانستان په پوځي مشرتابه کې لا هم نیمګړتیاوې موجودې دي. رپورټ وایي که څه هم افغان پوځي مشران بهادر دي او جنگي تجربه لري، خو ځینې پکې رسمي پوځي تعلیم نه لري او د دې جوګه نه دي چې د یو غټ پیچلی او د ټکنالوژۍ لرونکي جدید ځواک مشري وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بسغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سرنسته ده.
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ په دې نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د رويټرز خبري انس په راپور کې راغلي دي چې د پاکستان د دفاع وزیر په چین کې ویغونډه د وینا په وخت ادعا کړې ده چې په خپل هیواد کې د چین یو غور وسلوال ختم کړی دي. دغه راپور مهم ټکی د منور شانو.
د رويټرز خبري ایجنسی دا رپورټ وایي د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف نن یعنی د اتوار په ورځ د چین سرخار بیجنګ کې خبريالانو ته ویلي چې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې یې د خپل خاورې نه یو غور وسلوال ختم کړی دي. د یو غور وسلوال چې ځان ته د مشرقي ترکستان اسلامي تحریک وای د چین زنګیانګ صوبه کې د دغه هیواد خلاف وسلوال فعالیتونه کوي او چین د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه د دغه وسلوالو ضد د کاروایی غوښتنه کوي. خواجه آصف په دغه موقع زیاته کړې چې د ده په نظر که په قبایلي سیمو کې لږ ډېر یو غور وسلوال موجود و، نو هم په دغه سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو له وجې ختم شوي دي. نوموړي وویل چین او پاکستان د ترهګرو خلاف یو شان موقف لري او د وسلوالو خلاف کاروایی د دواړو هیوادونو په ګټه ده. دا ریپورت د خواجه آصف تخلیلي کې چې د یو غور وسلوالو خلاف جګړه د چین نه بلکې د پاکستان جګړه ده، او دا چې اوس مهال خو یو غور وسلوال ختم شوی دی خو په کار دی چې دواړه هیوادونه دوی د نظر لاندې وساتي او د بیا سر راپورته کولو مخنیوی وکړي. په دې ریپورت کې راغلی چې که څه هم چین او پاکستان ډېر ښه تعلقات لري خو د زینګیانګ صوبې ځینې چارواکي دا نظر لري چې پاکستان د یو غور وسلوالو قبایلي سیمو ته د ورتګ مخنیوی نه کوي. چین په پاکستان اته ابدوز جازونه خرڅوي. خواجه آصف په دې لړ کې بیجنګ ته ورغلی وای چې دغه سودا به یې زر ترسره شي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو شپږ سوه یویش پلندو سپو دولس زرا یو سل دیش پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اورېدلی شي.
ایشیای ترقیاتی بینک د پاکستان د بنیادی ډانچې د ښه کولو او د رابطو ښه کولو او په مخه پاکستان ته د شپږ اربا ډالرو د امداد اعلان کړی دی، کوم چې به په راتلونکي پنځه کال کې پاکستان ته ورکول کیږي. آیا د دې امداد سره به د پاکستان د ولس په ژوند ساسر پریوزي او کنه؟ د اسلام آباد د ریاض مساخیل پر راپور کې
خبر پانه زیاتوي چې دې سلسله کې شپږ سیزونه پام کې نیول شوي دي چې پکې د توانایي څانګه، ترانسپورت، کرکیله، قدرتي وسیلې او د کلیوالو سیمو ترقی، د اوبو او ښاري سیمو بنیادي ډانچه او اسانتیاوي او اولسي خدمتونه ورکول شامل دي. د خبر پانې تر مخه د دې ټولو اقداماتو مقصد پاکستان نه غربت ختمول او د روزګار نوې موقع پیدا کول دي. پاکستان کې کارپوهان وایي چې د ایشیایي ترقیاتي بینک لخوا پاکستان دپاره امداد اعلانول یو اقدام او د موجوده حکومت د معاشي پالیسو ستاینه ده، خو که دا امداد په سم ډول خرج شو نو د دې مقصد به پوره شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه د اسلام آباد په بین الاقوامي اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق وایي
یو سپیسیفک سړی باندې فوکس کړی دی چې پیداواری صلاحیت د زراعت او د تجارت کې واقع شي. دغه شان پبلک سروس سکیورټي فارم د فارم کې هم یو افیشنسی راوستلو لپاره فارم کې هم یو افیشنسی راتلی شي. خو فرض کړه حکومت هم په دغه پراجیکټ کې په دغه طریقه سره دا پیسې خرچ کړي نو غربت او بېروزګاري باندې به قابو موندلی شي.
همداراز د معاشي چارو یو بل کارپوه او خبریال اکرام هوتی وایي پاکستان کې د امداد زیاده برخه د لویو خلکو جیبونو ته ځي، نو ځکه د امداد یا قرض هیڅ فائده عام ولس ته نه رسي.
څومره چې امداد راغلی دی د دې چې څومره هم آډیټ کېږي، د ورلد بینک وي که د ای ډی بی وي که د آی ایم ایف، د هغې که تاسو خرچه وګورئ نو د هغې خرچه چې ده هغه 70-80% پورې هغه خرچ کېږي په اډمنسټریټیو دغه باندې ارینجمنټ باندې. دا دي ځکه کوي چې دې سره انسټیټیوشن نشته. اوس انسټیټیوشن چې کوم نشته د دې وجه دا ده چې انسټیټیوشن آلریډي جوړ شي نو بیا به د افسرانو، د فوجیان او د سیاستدانان دا ټول دوی به خوري کم ځای نه پیسې پټېږي. دوی خو یا ټیکوکې پیسې پټېږي.
د یادونې دا چې د دې نه علاوه هم ایشیایي ترقیاتي بینک د سړکونو جوړولو، اوبو ذخیرو او آبادۍ د سیلابونو نه بچ کولو او د بجلی نظام ښه کولو په ګډون مختلفو څانګو کې د پاکستان سره مرستې کوي او یوازې په 2014 کال کې یې د دې منطقې نه د غربت ختمولو لپاره د غړي ملکونو سره په شریکه 2.3 کروڑ ډالر خرچ کړي دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
د وزیرستان سلیمان خیل قبیلې مشران وایي چې د دوی سیمه د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې ده او باید حکومت د دوی پرمختیا طرف ته پام وکړي. په دغه اړه باندې سیلاب محسود نور معلومات راکړي.
د سولی وزیرستان زرمیلان او تویخل قبایلیون سلیمان خیل او دمتونی د جدید دور باوجود آن د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه بې برخې دي. د دغو سیمو درې قبایلیون چې کوم خپل نمونه په خپله وښایي په دغه بریکښې په دا رنګ ږغیږي.
نوم یې محمد نور ده. موږ تحصیل تویخل جنوبي وزیرستان وانه ډیویژن سره تعلق لري. زموږ تحصیل په 1980 چې جوړ شوی ده، خو تر اوسه پورې موږ خپل د پولیټیکل سره فنډ نشته، خپل کوټه یې نشته، خپل ای ډی پی یې نشته. دا سوال ته اوس موږ ته د گورنر صاحب خپل کلیجه کډیره یې د وزیر مسعود د ای ډی پی نه علاحده موږ ته د ګوښې لیست منظور کړي، پس موږ په خپل نامه راځي، موږ به په خپل منځ تقسیموو.
مانو فیروز ده، د سیمارکل کوم سره مې تعلق ده. سیمبوی د علاقې بجلی مو نشته، اوبه مو نشته، د زراعت لپاره د څښلو اوبه مو نشته، سړکونه مو نشته. ټلیفون ته د ګلکسې زرمیلنې نه 15-18 کیلومتره روان یو، واڼه ته راځو. مریض هم 18-18 کیلومتره کڅ زربلن نه را روان کړی، وانه ته راوړو.
علي محمد دوتانه جمانم ده، د توي خلی د ګومل اوسیدونکو یم. اول نیمګړتیا په مش په علاقه کې د تعلیم ده. دوتانه سیمه خل دوه قومونه دي، ډېر لوی پراخه علاقه لري. په ټول تحصیل چې تر نن ورځې پورې تر 2015 پورې های سکول نه سدا ډېر افسوس مکان ده. موږ الکان تر 15 تر اتم جماعت پورې چیرې سکول وایي اردو میډیم، بیا یې پرېږدي میجر زی پیایي.
د دغو قبایلیانو د حال نامې چې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي خبر کړه، هغوی سوول وار وای زنه
گورنر سرا تور خبر سویدو فاٹا سبسٹیشن سویدو حکومت ادا لازم ادو چه دا غا توی خلا تاسل زرملن اتا توجه ورکو او زرملن ایو پلین ایریا دو دیر وشی و عریس
سلیمان خیل دم تنو قبایلانو دا گلا هم وکڑا چه میش به وسا غریبونیو جاغمو نشتا زکا سوکان ده میش ده ترکای خوشالای پلوری مخنر اڑاوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په عموماً د ایجنسۍ کې کروندګر وایي چې حکومت دغه ایجنسۍ ته د سرې یا یوریا پوړلو بندیز لګولی دی چې له وجې دوی د ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې یو خوا ته دغې ځمکې په باراني اوبو باندې پستونه کوي، او بلخوا حکومت دوی ته د سر وړلو اجازت نه ورکوي چې لکه به دوی د فصلونو پیداوار
د بره محمود ایجنسۍ کروندګر وایي چې حکومت د هغوی د کروندې د ځمکو لپاره یوریا یعنې کیمیایي سره نه پرېږدي، او د محمود ایجنسۍ په داخله لارو دغه سرې له هغوی نه ایساروي. دوی وایي چې اوس د غنمو د کر وخت دی او سرې د هغوی د ځمکو ضرورت دی. نو ګلشاه صاحبیا چې د سپو تحصیل اوسیدونکی دی وایي
دلته د اهم فصل چې کوم دی دا د غنمو دی، او دې وطن کې چې کوم خلک اوسېږي ډېره د هغې دکنې چې کومه ده دای دي فصلونو ته د غنمو فصلونو ته په اوس ته ووایه موږ ته شدید تکلیف دا دی چې موږ ته انتظامیه چې کوم دی خاورې نه راپرېږي، یوریا خاورې خولې نورې خاورې خولې د فصلونو لپاره.
اختیار تمانځی وایي چې د هغوی د سیمې روزګارونه هسې هم خرابو حالاتو له وجې خراب شوي، نو زیاتره ګټه وټه یې د کروندې نه ده.
زموږ د غنمو پیداوار کې به نیم پرې مکمې راشي، دلته خو ګشته نه دی بارونو پکیا باندې فصل مونږ کرو، نو چې باران نه مي او دغه خاورې او تعلیم نه، نو خپل باندې سوچ کې مونږ دغه پیداوار کمیږي نه.
فضل ودود صاحب چې د بوتي سیمه اوسیدونکي دی وای ویل چې د هغوی بارانیزم کې دی په کال کې یو فصل چې د غنمو دی هغوی یې کری، او کسر ورته نشي ملاو نو فصل کم کیږي.
یوریا خلا یا نور دا دلته ډیر کوم مشکل سره راپریږي، بلکې نه راپریږي. نو دلته کروندګرو ته ډیر زیات مشکلات دي، او اوس چې کوم دی د غنمو د کر ورځې هم دي، دلته چې کوم دی ډیر ضرورت دی زمیندارانو ته چې خاورې ورکړي.
بلخوا د پاکستان عسکري قوتونو او د پولیټیکل انتظامیه مومند ایجنسۍ په وینا چې وړاندې به وسلوالو همدغه کیمیایي سرې په باروتي موادو کې استعمالولې، ولې دوی بیا هم وایي چې که څوک غواړي چې ګنې سرې محمود ایجنسۍ ته راوړي نو هغوی دې د حکومت نه یوه اجازتنامه واخلي، او هغوی به ورسره د کروندو د استعمال د سرو په راوړلو کې خامخا مرسته کوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
د خیبر پختونخوا د احتساب کمیشن د عوامي نشتلګون د پخوانی صوبایي وزیر ستریاز د نیولو امر جاری کړی دی. په دې موضوع زمونږ همکار مجید بابر د صوبې د پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سره خبرې کړې دي، او پوښتنه یې ترې کړې ده چې د هغې ګوند په صوبه کې د احتساب عمل ته څنګه ګوري. نوموړی وایي
دا اریسټ وارنټ چې کوم ایشو شوی دی نو دا احتساب عدالت نه دی ایشو کړی، دا ډی جی احتساب کمیشن ایشو کړی دی. او ګټول نلوی تکلیف هم دی وخت کې دا دی چې دلته کې کم د صوبې په سطح احتساب کمیشن جوړ شوی دی هغه نه مناسب تحقیقات کوي، نه د هغې په لاس کې څه ثبوت بغیر د تحقیقاتو بغیر د شواهدو د ثبوتو هغې خلکو ته لاس اچوي او د دې نه مخکې داسې ډېر کسان چې هغې بغیر د ثبوت گرفتار کړی شو بغیر د تحقیقاتو گرفتار کړی شو او هغې د یو وضعیت او د تکلیف نه تیر شو او وروستو بیا دلته کې اعلی عدالتونو د هغې خلکو ضمانتونه وکړل او د هغې په حق کې فیصلې ورکړې. دلته کې یو فرد واحد له دا اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو د قسمت فیصلې وکړي او فرد واحد له یو اختیار ورکړی شوی دی چې هغه د خلکو عزت ته لاس واچوي. مونږ دا ګڼو چې دلته صوبایي احتساب کمیشن مکمل طور جانبدار دی. مونږ دا ګڼو چې هغه کې چې کوم ڈی جی احتساب کمیشن دی دی وخت کې هغه خپل بذات خود په انتقامی کاروایو کې ملوث دی او زمونږ نقطه نظر دا دی چې په دې ملک کې د صوبې په سطح د مخکې نه اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ سٹڈی او د وفاق په سطح باندې د ټول پاکستان د پاره د نیب اداره شته. د نیب په موجودګۍ کې احتساب کمیشن جوړول چې کوم دی نو د دې هیڅ فائدہ نشته دی بلکې د پېښور های کورټ کې د وخت کې د احتساب کمیشن چې کوم قانون دی هغه چیلنج کړی شوی دی او د چیف جسټس صاحب خپل چې کوم په دې باندې ریمارکس سروز مخ کې راغلي دي نو هغه ډېر واضح او هغه ښکار دي خو دا غي نه حتمی فیصله نه شوی. مونږ به دا امید کوو چې اعلی عدلیه کې د وخت کې دا قانون کم مختلفو خلکو چیلنج کړی دی چې د عدلیه به زر تر زره په هغې معنی دغه کیس په خپل منطقي انجام ته ورسي او په هغې معنی به یو فیصله ورکړي.
هودي صاحب تاسو به هم معلوموئ چې ستاسو یو پخوانی سلاحکار سپیشل اډوایزر معصوم شاه چې کله ونیول شو نو هغه اوس د پلی درخواست ورکړی دی د روغې جوړې عدالت ته د 20 کروڑ روپو د ورکولو. په دې اړه تاسو وایئ؟
دا سې چل دی چې دا احتساب په قانون کې دا گنجائش ورکړې شوې ده چې کڅوک پری بارګین کوي یا والنټری ریټرن کوي نو د پاکستان قانون هغه له اجازه ورکړې ده او په سګونو خلکو باندې چې د کوم په پاکستان کې هغه پری بارګین هم کړی دی او هغه والنټری ریټرن هم کړی دی چې د کوم قضې کرتا سو اوکه هغه گرفتار شوه او هغه به شکه چې د نیب سره زما د معلوماتو مطابق دی وخت کې د هغه د پلی بارګین درخواست زیر غور دی او حتمی فیصله په لانیب نه راکړي.
د سوې پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر هوتی او زمونږ د همکار مجید بابر سره خبرې کولې. هم دې سره زمونږ سحر د خبرونو وخت پای ته رسی. راتلونکو خبرونو کې به زمونږ نور ملګري راځي او دا لړۍ به د مازیګر تر شپږو بجو دوام لري. د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بنیر له اجازه ورکې. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
کچھ پدا مان دے تورا بل بل سبا کچھ پدا مان دے تورا بل بل اوچھے نارون لگے اڑما سبا کچھ پدا مان دے تورا بل بل سبا کچھ پدا مان دے تورا بل بل رشی سبا کچھ پتا ماندے تورا بل بل مینا زما دا او خوب سالان دی کبینا سبا کچھ پتا ماندے تورا بل بل او چھے نارونو لگے اڑما سبا کچھ پتا ماندے تورا بل بل سبا کچھ پتا ماندے تورا بل بل ما دزرانا کارا رانزا سبا کوچ فدا مانده تو رب بلبل مد داروشتن دی حال ویلی شم سبا کوچ فدا مانده تو رب بلبل او چه نارو نو لدیورم سبا کوچ فدا مانده تو رب بلبل سبا کوچ فدا مانده
د مشال پنوم ستاسو د پیغامونو ځانګړي خبرونه